پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
احمد شبریم داسا جرادو دا دی سات پخ پرونه که ستاسو کوربه تخنیکی چاری میر احمد ساپای مختبری. السلام علیکم. په دې خپرونه کې د افغانستان په اړه د دوو غونډو حال درکوو. یوه نن په ماسکو کې جوړی شي، بله نږدې درې اونۍ وروسته په جنوا کې. خو مخکې تر دې چې د خپرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. افغان چارواکی وی په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په دایکندی کې څلور لوی پروژې پرانستلې. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکی وای په تخار ولایت کې د طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او پولیس وژل شوی دي. د تخار د پولیسو مشر عبدالرشید بشیر نن رسنیو ته ویل دا برید پرون ناوخته د دې ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې شوی دی. نوموړي ویلي دي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په دې جګړه کې دولس نور سرتیری ژوبل دي. خو په خبره چې وسلوالو ته هم په دې جګړه کې درانه تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکندی ولایت ته سفر وکړ. ارک په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر غنی په دایکندی کې له محلي چارواکو او د ولایتي شورا له غړو او د خلکو له مشرانو سره وکتل. د جمهور ریاست د بیان له مخې ولسمشر غنی په دایکندی کې د برېښنا او سړکونو څلور لوی پروژې هم افتتاح کړې. په دې اړه جزئیات په روانو خپرونو کې اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته خپل سفرونه بیا پیل کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په یو بیان کې ویل چې ښاغلی خلیلزاد به د روان نومبر میاشت تر شلمې نیټې د افغان حکومت له چارواکو او د نورو اړخونو له استازیو سره وګوري، څو د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو پرمختګ ته لاره هواره شي. متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې طالبان د جګړې د ختمولو په مقصد خبرو ته وهڅوي. طالبانو هم د افغانستان د حکومت پر ځای له امریکا سره د مستقیمو خبرو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی دی چې خلیلزاد هیله من دی چې افغان حکومت او طالبانو د باصلاحیته پلاوو د ټاکلو په لور منظم ګامونه اخیستي دي. بیان زیاتوي چې د دوامدارې سولې لپاره پکار ده چې ټول افغانان د خپل هیواد د راتلونکي لپاره خپل نظر څرګند کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې د امریکا ته له مکسیکو سره د دې هیواد له جنوبي پولې په غیر قانوني توګه داخليږي. د کډوالو ملاتړو فعالانو دا اقدام غندلی دی او وایي دا د امریکا د هغه قانون سرغړاوی دی چې هغو کسانو ته چې خپلو هیوادونو کې له تعقیب او زور زیاتي تښتي، دې ته له پامه پرته چې څه ډول امریکا ته داخليږي دا پناه غوښتنې اجازه ده. خو سپینې ماڼۍ استدلال کړی دی چې ولسمشر ترامپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره په کډوالۍ محدودیت ولګوي. د امریکا د نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې له جنوبي پولې امریکا ته داخليږي یوازې هغه مهال په امریکا کې د پناه غوښتنې حق لري چې که دوی دا غوښتنه امریکا ته د ننوتلو په رسمي بندرونو کې وکړي. د ترامپ اداره بیا وایي چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول غیر قانوني کډوال هڅوي. په سلګونو معترضانو د امریکا په لوی ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتل او په دې هیواد کې د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د خوندیتوب غوښتنه وکړه. رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او ولسمشر ډونالډ ترامپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه پلټنه کوي. دا مظاهرې پرون ناوخته وروسته له هغې وشوې چې د امریکا په کانګرس کې ډیموکراټانو د ولسمشر ترامپ لخوا د لوی څارنوال جیف سیشن د لرې کېدو په موضوع د بیړنۍ غونډې د جوړولو ټینګار وکړ. ترامپ جیف سیشن تورن کړو چې کمزورې عمل کوي او د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعاو په اړه د رابرټ مولر په څېړنو کې مداخله کولې رد کړي دي. د نیویارک په ټایمز څلورلارې کې سلګونه اعتراض کوونکي راټول شوي وو او شعارونه یې ورکول چې هیڅوک له قانون څخه پورته نه دی. په شیکاګو کې بعد د ډیموکرات سناتور ډک ډوربن په فدرل پلازا کې له سلګونو مظاهره کوونکو سره یوځای شو. همدارنګه اسوشیټ پریس راپور ورکوي چې په وینسبورو، شمالی کارولینا، تینیسی، لاس ویگاس، نیوادا او نور ښارونو کې هم خلکو اعتراضونه کړي دي. او یو سربی او څلور کرواتان په وینس کې د قطر د شاهي کورنۍ د $3 میلیون په ارزښت د جواهرو یا ګاڼو د غلا په تور نیول شوي دي. دا خبره پرون د کرویشا د کورنیو چارو وزارت وکړه. دا جواهرات په وینس کې د جنوري په میاشت کې د یو څلور میاشتني نندارتون په وروستۍ ورځ غلا شوي وو. د کرویشا د کورنیو چارو وزارت په وینا یو نیول شوی کرویشایي په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د جواهرو په غلاو کې لاس لري او د غلو له بانډ سره تړاو لري چې ګلابي پړانګانی بولی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نن په ماسکو کې د افغانستان لپاره د سولې غونډه جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار قاسم یار وایي
یو مهم چی کې دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي.
تر درې اونیو په لنډه موده کې په جنوا کې نړیوال له افغانستانه د خپلو مرستو حساب غواړي. د دې غونډې په اړه مشتاق رحیم وایي
حکومت په تیرو دریو میاشتو کې په داخلي بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو ونه اوسېږي چې دې کانفرانس ته.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې خلک د څښلو د اوبو ستونزه لري.
دلته زموږ په ساحه کې ټانکونه جوړ دي، پیپونه غځېدلي دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دي.
د ستونزه مو نن د اسدآباد له ښاروال سره شریکه کړې. د زما رایه زما حق پروګرام کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو پر مسلې بحث لرو.
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډېر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د ماسکو غونډه نن جوړې شي. د افغانستان د سولې د شورا یو پلاوی په دې غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. طالبانو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د دوی پلاوی هم ګډون وکړي. همداراز راپورونه وایي چې په ماسکو کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د ماسکو په غونډه کې حاضر وي. احمد تکل په دې اړه نور جزئیات ترسره شریکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د ماسکو په غونډه کې د امریکا د یو استازي ګډون یو مهم پرمختګ بولی. په افغانستان کې د سولې په اړه د بحث لپاره د روسیې په قربتوب د غونډه نن په مسکو کې جوړیږي. د سولې د عالي شورا سلاکار او د اجرایه پلاوی غړي محمد اسماعیل قاسمیار پرون شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستیو هڅو ته اشاره وکړه او هغه یې بریالی وبللې. خغلی قاسمیار د مسکو په غونډه کې د امریکا د استازي ګډون هم یو مثبت ګام وباله او د دې غونډې د نتایجو په اړه خوشبيني څرګنده کړه.
یو مهم چی کې دا دی چې د امریکې نماینده هم پکې ګډون کوي. امیدوار یو چې په دغه ناست کې یو اوچت او روښانه پیام راوخیږي چې ورته بین الافغانی دیالوگ وایو یا خبر اترې وایو، ځکه چې سوله او ثبات په افغانستان کې معنا د سوله او ثبات په سیمه کې او په نړۍ کې لري.
متحدو ایالاتو ویلي چې په روسیه کې د امریکا د سفارت یو استازی به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان رابرت پولادینو د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې واشنگتن خپل استازی له افغان حکومت سره په همغږي کې د مسکو غونډه ته استوي. خغلی پولادینو په عین حال کې د هم په ډاګه کړ چې د روسیې په ګډون هیڅ هیواد نشي کولای چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو په چاره کې د افغان حکومت ځای ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د افغان حکومت استازی په دې غونډه کې ګډون نه کوي، خو د سولې عالي شورا د یوې خپلواکې ادارې په توګه برخه پکې اخلي. د سولې د عالي شورا د مرستیال حاجی دین محمد په مشرۍ د دې شورا یو څلور کسیز پلاوی پرون روسیې ته ولاړ او په همدې حال کې طالبانو پرون د مسکو غونډې ته د خپل استازي پلاوی د استولو خبر ورکړ. په پام کې و چې د مسکو غونډه د روان کال د سپتمبر په لومړیو کې پیل شي، خو وروسته له هغه تر دې مهاله وځنډېدله چې افغان حکومت وویل ګډون نه پکې کوي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګ کې له یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو سره ولیدل. ولیدل او د سولې په اړه د هغو نظریات واوریدل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي ښاغلی غنی په دې لیدنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر په اړه د ټولنې له بېلابېلو ډلو سره د سلا مشورو پر اهمیت ټینګار وکړ او یې ویل چې دا بهیر په هیواد کې ملي اجماع ته اړتیا لري.
د ماسکو د نننۍ غونډې په اړه مو راپور اورېده. نن د نومبر 9 ده. ټاکل شوې ده چې د نومبر په 28 د افغانستان لپاره د جنوا نړیوال کانفرنس جوړ شي. د وزیرانو په سطحه دې غونډې کې به افغانستان په بیلابیلو برخو کې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکوي چې په بروکسل غونډه کې ورکړې وي. دغه کانفرنس ته څه چمتووالی نیول شوی او افغانستان به څومره وکولی شي د لا نورو نړیوالو همکاریو د جلبولو لپاره نړیوالو ته قناعت ورکړي؟ په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د جنیوا غونډې ته یوازې 6 ورځې پاتې دي، د افغانستان حکومت وایي په مقدماتي غونډو بوخت دي او د دې کانفرنس لپاره تیاریانی نیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي لا لوړاندې په دغه نړیواله غونډه کې د ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره لیدلې دي او پر مهمو مسایلو خبرې کړې دي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدی ازادي رادیو ته د خپلو تیاریانو په اړه داسې وویل:
ما داریم آمادگی میگیریم و هماهنگی میکنیم با تمام کشورها.
موش چمتووالی نیسو له ټولو هغو هیوادونو سره چې په دې غونډه کې ګډون کوي خپلې چارې همغږی کوو. لوړاند مو د یو شمیر ګډون کوونکو هیوادونو له سفیرانو او هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي سره غونډې درلودې او دا ناستې به دوام ولري.
ټاکل شوی د افغانستان حکومت په دې غونډه کې د 2014 کال د بروکسل غونډې د هغو ژمنو حساب نړیوالو ته ورکړي چې د شی حکومتوالۍ د قانون د حاکمیت د فساد سره د مبارزې د سیمه ایز اتصال اقتصادي پرمختګونو او نورو اصلاحاتو او پروګرامونو په اړه نړیوالو ته ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې یوې ګډې معلوماتي غونډې ته د جنیوا کانفرنس چمتووالي ته هم اشاره کړې او هغې د دغه هیواد د وضعیت شکیدو لپاره د افغانستان او نړیوالې ټولنې د مشارکت یوه نوې مرحله بللې وه. افغان حکومت دا هم ویلي و چې په دې غونډه کې به له نوي ژمنو سره ګډون وکړي، خو لا تر اوسه د نوي ژمنو جزئیات نه دي څرګند شوي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي تحلیلګران دغه غونډه له دې کبله مهمه بولي چې افغانستان باید د مرستې د جلبولو او اوږدمهال همکاري ترلاسه کولو لپاره د نړۍ باور ترلاسه کړی سي او د خپلو کړنو په برخه کې هغوی ته قناعت ورکړي. خو په عین حال کې دوی د افغانستان حالاتو ته په کتو د نړیوالو د قناعت ترلاسه کولو په برخه کې اندېښنه هم شي. مشتاق رحیم د سیاسي چارو یو تحلیلګر دی چې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د افغانستان حکومت توانېدلی چې په یو شمیر کاري ساحو کې پرمختګونه وخی، لیکن په ټوله کې داش د افغانستان حکومت په تیرو 3 میاشتو کې په داخلي کړکیچونو او بحرانونو سره مخامخ پاتې شوی. دې ته په کتو مونږ زه تشویش لرم، ویره مې دا ده چې د افغانستان حکومت به پوره چمتو نه اوسي چې دې کانفرنس ته په هغه شکل چې لازمه ده لاړ شي. په داسې حال کې چې ډېره اړینه ده چې مونږ د 2020 څخه مخکې دغه یو چانس چې لرو چې نړیوالو ته قناعت ورکړو د خپلو پرمختګونو په اړه باندې، دغه لپاره به پوره چمتووالی سره لاړ نه شو. لیکن بیا هم زه ویلی شم بعضې ادارې لکه د یوناما د افغانستان حکومت سره په دې برخه کې همکار دي، بعضې اسنادونو چمتو کولو باندې دوی لګیا دي او له دې اړخه سړي یو څه اطمینان حاصل کېږي چې امکان دې ولري چې د افغانستان حکومت یو څه نسبي چمتووالی سره دغه نړیوال کانفرنس ته لاړ شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د 2013 کال د جنیوا غونډه به تر ډیره پر پالیسي او ستراتیژۍ متمرکز وي. د بروکسل په غونډه کې چې د 2014 کال د اکتوبر پر 4 او 5 نیټه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د 80 هیوادونو او 60 نړیوالو ادارو په ګډون جوړه شوه، له افغانستان سره تر 2006 میلادي کال پورې د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وسوه چې د افغانستان په راخته یو برخو کې ولګیږي. د جنیوا روانه غونډه به دې ته لار هواره کړي چې نړیوال په 2020 کال کې بیا له افغانستان سره د خپلې اوږدمهالې همکاري چارچوب وټاکي. که څه هم د جنیوا غونډه تر ډیره د افغانستان د پرمختګ او اصلاحاتو پر ارزولو راټوله ده، خو ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې ویلي چې د جنیوا په کنفرانس کې به د افغانستان د سولې او ثبات پر روانو هڅو هم خبرې وسي او وبارسول سي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم کړې و چې دا له همدې کبله مهمه ده چې د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر هلو ځلو هم بحث کیږي. وروسته لاغه چې د 2018 کال په اکتوبر کې په کابل کې د نړۍ د لوړ پوړو چارواکو غونډه جوړه سوه، د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د مالی وزیر له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې په 2018 کال کې په ژنیوا کې د وزیرانو په سطحه نړیواله غونډه جوړه کړي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د ژنیوا په نړیواله غونډه کې به څومره شمېر هیوادونه ګډون ولري. افغانستان وایي د دغه هیواد د امنیتي شرایطو او پراختیایي اړتیاو ته په پام سره لا هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري څو په ځان بسیایي استراتیژي په سمه توګه عملي کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 خبرې شي. د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن دایکندي ته تللی دی. په دې سفر کې چې د دایکندي مرکز نیلي ته ترسره شوی دی، له جمهور رئیس اشرف غنی سره د دوهم مرستیال سربر دانش ملګری دی. جمهور رئیس غنی د نیلي شار دننه سړک نن پرانیسته. دی سفر پر مهال د برښنا د پروژې یوه شبکه پرانیسته او د اوبو د زیرمې یوه زیرمې هم پرانیستله. د نیلي شار جوړولو د همدارس د ولایتي شورا لغړیو سره وکتل او د نیلي شار جوړولو پر پلان به هغه ته ویل چې کار وشي. همدارس داشمنه له بزګرو سره وکړه او له بڼوالو سره چې د دایکندي د بادامو غم به وخوړل شي او په دې ارتباط به د کرهنې له وزارت سره خبرې وشي. جمهور رئیس اشرف غنی همدارس د دایکندي له خلکو سره داشمنه وکړه چې د هوایي ټکر غم به وخوړل شي. دغه سفر لا جریان لري. د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونه کې به په دې ارتباط نور معلومات هم له تاسو سره شریک کړو. دایکندي په ورشو لري د افغانستان ختیځ ته کونړ ته. هلته د اوبو ستونزه ده. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تشاک د اوبو ستونزه ده. د ښار اوسیدونکو شکایت لري. اوس موږ خبریال روح الله انوري موضوع له ښاروال سره شریکه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسد آباد دوه تن اوسیدونکو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل په تیرو کلونو کې کلیوالو او ښاریانو ته د سخلو پاکو اوبو د رسولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوویستل شوي. د اوبو د پاره ذخیرې جوړې شوي او پایپونه غځول شوي، خو د اوبو درک پکې نه لګیږي.
نوم مې بلال دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. موږ له د اوبو ډېر غټ مشکل دی. د اوبو پیپونه تیر شوي دي، ډیګۍ هم لګېدلې دي، ټانکۍ چې کمی دي او په هغې کې اوبه نشته دی. موږ د لرې ځایونه اوبه راوړو.
نوم مې محمد دی، د دم کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ په ساحه کې ټانکۍ جوړې دي، پیپونه غځېدلې دي، خو اوبه پکې متاسفانه نشته دی.
دوی وای خپل چې خلکو کوم کوهین وستلی وو، هغه کې هم اوس اوبه وچی شوی. هر سړی د دې وس هم نه لري چې په خپل کورونو کې د برمو په وسیله ژورې څاګانې وباسي او د څښلو پاکو اوبو د نشتوالي ستونزه هواره کړي. خلک وای ماشومان او دوی د پاکو اوبو پیدا کولو او راوړلو لپاره سرګردانه او لالهان د ګرځي. دوی له کارونو او بچي له درسونو پاتې دي.
زمونږ ټول فکر هم دی اوبو سره. زمونږ ماشومان هم نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، ځکه چې هغه سبې بوشکې واخلي او اوبو پسې وځي. موږ هم کارونو ته نشو تللی، ځکه د اوبو غم را سره. کو دولت دغه شبکه فعال کړي نو زمونږ دا مشکل به حل شي او زمونږ ماشومان به خپل مکتبونو ته لاړ شي او موږ به خپل کاروبار ته لاړ شو، وزګار شو.
اته کله نیسا چې د اوبو لوخه لاس کې نیولې وای.
موږ چې سهار را پاسې ګو د اوبو لوخه را واخلو او اوبو پسې کوهرو تازو. په ډېره مشکله اوبه را پیدا کوو او همیشه را باندې د خونځي او درس نه وخت وي. مکتب ته چې لاړ شو سازان را باندې پکار وي.
د کونړ خاروال انجینر محمد رحیم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل
توپچینه نیولې تر چغان اخر سره پورې او د سې شګې پورې دغه منطقې دا سروې شوې. دا کار پر روان دی. ان شاء الله زر متره مکاوه په اندازه ورل د اوبو ذخیره جوړي او دوه کویان دي دغه نو اوبو بالتزي او بیا به ټول خار ته د مغزنه توزیع کړي. ډیر ژر به ان شاء الله اوسې ځکه مونږ ورته ویلې دي چې زستون ډیره غټه ده.
خلق بیا وای تل د نورو پروژو په سیر د بور سوالو د پروژې غنی سرویګانی شوی او بیا د شو سرویو کاغذونه په دفترونو کې خودل شوی او ستونزې په خپل ځای همغه شان پاتې دي.
په اسداباد کې د چلو د اوبو ستونزه ده او اوبه نشته. بل لورته د کونړ مسجد د پاکستان لورته بهیشه. په روسیه کې پاکستان د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوبو د ویش په مسله کې همکاري وکړي. افغان او پاکستاني چارواکو تر دې وړاندې هم د اوبو پر سر مقدماتي خبرې کړې دي. ډاکټر فاروق اعظم یو له هغو افغان متخصصانو څخه دی چې په قزاقستان کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په خبرو کې برخه اخیستې وه. د لیسمت څاروان سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د اوبو د ویش په اړه وویل.
د پاکستان سره دا تشویش دی چې افغانستان کې امریکا د امریکا لوی طاقت مالی امکانات لري او کېدای شي چې استعمال د اوبو فشار په هیڅ استعمال کې بندونه جوړ شي او د اوبو او دوی ته کمی ورسیږي. په دې ترتیب یو معما ده، یو مشکل دی. دا نو راته موږ سره ټول چې دا د اوسي څنګه باید اوسي، داسې اوسي چې هم د افغانستان په ګټه وي، پاکستان په ګټه وي. بیا په دې باره کې چون زما معلومات ډیرو او موږ ډېره لو سروي کړی و په کونړ باندې د بندونو د جوړېدو، یو سټیویسي کمپنی و الیکسو واټ نومېده، دا موږ دعوت کړې وه. نو ما ورته وویل چې دا اوبه خو هغه د شطرال راځي په پاکستان کې تیریږي افغانستان ته ننوځي ارندو سره، او بیا زموږ اوبه سره یلته کېږي بېرته پر تورخم وځي پاکستان ته. په دننه افغانستان کې ځکه نشته چې ستاسې تشویش شي دا اوبه کمې شي. په کار دا ده چې تاسو امریکا قانع کړئ چې په دې ځای بندونه جوړ شي. خو ما یو بله خبره هم ورته وکړه چې موږ یوازې د هلمند پر سر باندې د ایران سره قرارداد لرو، چې هغه یو مثال کېدای شي موږ اوبه ورکړي او هغوی په بحر کې موږ ته مفت بندر تعهد وکړي، او د درو نورو بندونو د جوړولو او د چابهار ستر یل آرام پورې د اورګاډي د پټلۍ او د سړک د جوړولو تعهد وکړي، او علاوه پر دغه موږ ته یو امتیاز هم په کراچۍ بندر کې راکړي.
د اوبو د ویش په ارتباط نړیوال مقررات هم شته. آیا پاکستان غواړي چې د اوبو نړیوالو اصولو په اساس باندې له افغانستان سره د اوبو په برخه کې موافقه ته ورسیږي، او کنه هغوی مطلقا غواړي چې افغانستان د هیڅ بند نه جوړوي او په اوسني شکل د افغانستان ټوله اوبه د دوی خواته بهیږي؟
نه، د په نړیواله سطحه یو داسې عام خبرې شته چې پروتوکولونه څه دي، لیکن د هر ملک خصوصیات جلا دي. داسې یو یونیورسل، یو داسې عام قوانین ورته مطرح نه دي په نړیواله سطحه نشته. اوس ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي، چې دا ځکه چې افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ دی، دلته جنګلونه وول شوه. ټول اوبه چې دي د سیلاب په شکل هلته ځي، او سیلاب هغوی وړي، مځکې وړي، خلک یې وړي، کښتونه ورخرابوي. بندونه جوړول د پاکستان په ډېره ګټه دي.
پاکستاني مقامات او پاکستاني رسنۍ خوایي چې د کابل سیند سره د دوی دومره مشکل نشته. مخکې هم هلته بندونه جوړ شوي دي، نغلو، ماهیپرو، څو بندونه نور دي سروبي، لیکن د کونړ د اوبو په برخه کې دوی مشکل لري، او دوی ادعا لري چې د کونړ اکثره اوبه له چتراله سرچینه اخلي. دوی وایي که په دې سیند باندې بندونه جوړ شي نو د پاکستان اوبه به کمې شي. همداسې ده
که دا رود پر دغه ساحه خواته دوی اړې وي، هم هغه ټول غرنۍ منطقه ده، او پرتوخمه یې نشي رارسولی تر پېښوره. دا ورته د دنیا غټ مصارف ورته ایجابوي. ښه کار دا دی چې موږ خبرې ورسره کوي. ښه کار دا دی چې دلته بندونه جوړ شي. بند قطعاً د دوی په ضرر نه دی، او بند زموږ هم په ګټه دی. خبره دغه ده چې څنګه دغسې موږ یو سم تفاهم وکړو. مګر د افغانستان غټ مشکل دا دی چې افغانستان د اوبو د مدیریت کې د نیګوشیشنو د مذاکراتو هغه کنسرتیاس نه لري. دا څو کلونه چې ډېر کلونه چې څلوېښت کاله تېر شوه، زموږ خلک هم وتلي دي. دا پخواني زاړه سوه، هغه نور تر ویانه سوه. نو په دې ترتیب د مذاکرات خو خپل ذات یو فن دی، او دا معلوماتونه او دا مسایل د اوبو دا زموږ د موقف
فاروق اعظم.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی، او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ادارې د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. د کډوالو د ملاتړ ډلې وایي دا پریکړه له قوانینو څخه سرغړونه ده، خو امریکایي چارواکي وایي ولسمشر دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیت ولګوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، سپین ماڼۍ دا نوي محدودیتونه پر کومو کډوالو لګولي؟
شبر صاحب، د دې محدودیتونو له مخې هغه خلک له پناه غوښتنې محرومیږي چې له مکسیکو سره د متحدو ایالاتو له جنوبي پولو څخه په غیر قانوني ډول د متحدو ایالاتو قلمرو ته ننوځي. دا محدودیتونه پرون اعلان شول او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په هغه فرمان کې یې جزئیات واضح شوي دي چې ښاغلی ټرمپ به یې وروسته لاسلیک او توشیح کړي. د دې نویو مقرراتو له مخې هغه کډوال چې د امریکا له جنوبي پولو د هیواد ته ننوځي یوازې هغه مهال د پناه غوښتنې حق ترلاسه کوي چې که خپله دا غوښتنه د امریکا قلمرو ته د ننوتلو پر مهال رسمان په بندرونو کې وکړي. یو جګپوړي امریکایي چارواکي ویلي چې په سرحدي بندري ښارونو کې بشري او اداري امکانات زیات دي او چارواکي کولی شي چې د پناه غوښتونکو غوښتنلیکونه په دقت او سرعت سره وڅېړي. د چارواکي چې د خپل هویت او نوم د نه ښودلو په شرط د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، مسؤول چارواکي هڅه کوي چې د کډوالو د پناه غوښتنې درخواستونه یوه چینل ته راجع کړي څو په سم ډول وڅېړل شي. دا د دوی استدلال.
بله، او د دې بدلونونو مخالفین چې د کډوالو د حقونو پلویان دي، هغوی څه غواړي؟
د کډوالو د حقوقو مدافع ډلو او فعالانو دا اقدام غندلی دی. دوی وایي چې دا د امریکا له موجودو هغو قوانینو څخه سرغړوی دی چې خلکو ته، وګړو ته، هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له تعقیب او تشدد او زورزیاتي څخه تښتي پرته له دې ته له پام پرته چې څه ډول امریکا ته داخل شوي، له کومې لارې داخل شوي دي، د قوانین د پناه غوښتنې اجازه ورکوي. البته د ټرمپ ادارې له پخوا د کډوالو لپاره د پناه غوښتونکو په توګه د منلو شرایط ستونزمن کړي دي، خو امریکایي چارواکي استدلال کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا صلاحیت لري چې د ملي ګټو لپاره پر کډوالو محدودیتونه ولګوي. د دوی استدلال دا دی چې د امریکا د پناه غوښتنې اوسني اصول او قوانین د غیر قانوني کډوالو ننوتل امریکا ته نور هم هڅوي او په نتیجه کې به زیات شمیر غیر قانوني کډوال امریکا ته د ننوتلو او پناه غوښتنې هڅه وکړي.
تکل صاحب، مننه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو، کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په ارتباط ځانګړی پروګرام لرو، خو مخکې تر هغه او مخکې بیا لنډ خبرونه هم وړاندې کوو. له یو جالب تلویزیون مو اسمت څاروان خبروي.
ال جی کمپنی دا سی او ال ای ڈی تلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بازارۍ د ټوکر په شان تاوی شي. دا تلویزیون د سی ای ایس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې ننداره ته وړاندې کیږي. د سی ای ایس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویل کمپنی سرلوس خپل نوي محصولات چمتو کوي. ال جی کمپنی وایي چې د ساشکل سی ای ایس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچان به حیران کړي. د دې کمپنی په وینا نوی جوړ کړی او ال ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ال جی کمپنی پر دې سربیره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای ایس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي، کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زوزار علایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
دا
غاشبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي شایي او البته لکه څرنګه چې دوی وایي ټاکل شوې ده د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهالویش سبا ته اعلان شي. د انتخاباتو یو مسؤول دا خبره نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. په روانه خپرونه کې وړاندې زما رایه زما حق پروګرام لرو، په دې پروګرام کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث اوریدلی شي. همداراز د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو د شمیرلو په ارتباط بحث په دې پروګرام کې پروګرام کې لرو. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان په اړه د مسکو د سولې کانفرنس شیبه مخکې پرانستل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د کانفرنس افتتاح کړ او په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د افغانستان د سولې د عالي شورا د استازو ګډون ستاینه وکړه. افغان حکومت رسمي ډول د کانفرنس ته پلاوی نه دی استولی او امریکا پکې د ناظر په توګه ګډون کړی دی. افغان چارواکي وی په تخار ولایت کې طالبانو په یو برید کې لس افغان سرتیری او وو پولیس وژل شوی دی. د تخار د پولیسو مشر وی په دې جګړه کې وسلوالو ته هم درانه تلفات اوښتي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن دایکونډي ولایت ته په سفر کې دغلته د برېښنا او سرکونو په برخه کې څلور سترې پروژې پرانستلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنځشنبه پر ورځ د پناه غوښتونکو کډوالو په اړه نوي محدودیتونه اعلان کړل. سلګونو معترضان د امریکا په لوی ښارونو کې لارو کوڅو ته راوتل او په دې هیواد کې د ځانګړي څېړونکي رابرټ مولر د خوندیتوب غوښتنه وکړه. رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې او ولسمشر ټرمپ د کمپاین ترمنځ د اړیکو په اړه تحقیقات کوي. او یو سربي او څلور کرواتان په وینیس ښار کې د قطر د شاهي کورنۍ د $3 ملیون په ارزښت د جواهرو یا غاڼو د غلا په تور نیول شوې دي. دا خبره د کرویشا د کورنیو چارو وزارت وکړه.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زمارایا زما حق ځانګړي خبرونه د دې اونۍ بحث د ولسی جرګې د رایو شمیرلو څرنګوالي او د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره ځانګړي سوی. خو له هر څه وړاندې د انتخاباتو په اړه راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 12 ولایتونو د یو شمیر مرکزونو رای به له سره شمیرل کیږي. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یو ولایتونو د هغو مرکزونو رای به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي. دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوي ده.
یو ولایتونو کې چې پاغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دو شپېته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپېته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپېته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ څلوېښت مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یوولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د میزان د 28مې او 29مې او دغه شان د اخرب د 15مې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسیدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه 100,000 رایې جمع او ثبت شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخابات
انتخاباتو ابتدائی نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمېرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغېز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منلی چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې ستونزې موجودې وي او ژمنه کوي چې دغه ستونزې به د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې نه ترسره کیږي. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظرونه اورو.
محمد فاروق بویایم، راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ انتخابات دي، د پردې څخه کولای شي فکر کوم. ما په نظر دغه دوه موضوع لږ سره بیلوالی هم لري، چې یو علایده پړاو ده بل علایده پړاو ده. ځانته مسؤلیتونه او واکونه لري دواړه انتخابات. خو د ټاکنو له کمیسیون څخه مغوښتنه دا ده چې لکه څنګه چې اوس ډېر احزاب او بعضې ټولنې او ولسونه ورباندې تر یو حده پورې بدګمانه دي، شکمن دي، او هغه څنګه مسؤلیت چې دوی و هغسې په قانوني ډول باندې تر سره کړی. نو زموږ غوښتنه هم دا ده چې دا انتخابات د ولسي جرګې انتخاباتو ته په څومره وخت کې قانون پېشمینه کړی ده باید نهایي کې ابتدایي پایلې او نهایي پایلې باید اعلان کړي. داسې نه چې دوی د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې سیاسي ملحوظات په پام کې وخت دراز کړي او دلته درغلي ته زمینه برابره کړي. نو غوښتنه هم دا ده چې راتلونکي ټاکنو د رئیس جمهور ټاکنې هم باید ثابت میکانیزم او د ثابت سختار له روی باید او هغه مهلت یا وخت چې په قانون کې پېشمینه سره د هغه مطابق عیار کې او تر څو راتلونکي ولسمشري ټاکنې په اساس په معین وخت باندې او د ولسونو د ارادې د تمثيل په بنا باندې ترسره شي او پر راتلونکي ستونزه مشکل ونه لري.
مأمن ابراهيم زويم، ولسي جرګې ټاکنو ته وګورو، باید سل فیصد تغیر راسي، ځکه کدا تغیر نه راسي هغه یو امیدواري سي د خلکو او هغه امیدواري سي د حکومت او د کمیسیون ولا سي بیرته خلک په کمیسیون باندې باور وکي، هغه باور متاسفانه لاس ترانه وړل څو. نو باید سل فیصد تغیر راوړل چې یو میاست دوه میاست که ټاکنې وځنډېږم، خو ضرور دا د سیادي خلکو باور بیرته ترلاسه راوړل شي، یعنی ټاکنې په داسې شفاف ډول سره ترسره شي چې هغه د ولس او د خلکو غوښتنه. که خلک له بایومتریک سیستم سره بلد وي، بایومتریک سیستم په معیاري ډول، یعنی په هغه ډول نه لکه په تېرو انتخاباتو ولسي جرګو کې ولسي جرګې انتخاباتو کې ترسره سول چې په هغه ورځ د ټاکنو خلک په قطارونو قطارونو خلک هغه د رای ورکولو ځای ته ولاړ دي، خو منان په خپل په بایومټریک سیستم سره نه خلاصې دوه دغه خلا پرېږدې چې دوی هغه رای ورکونکو بایومټریک واخلي.
لا مومنیارم دی د افغانستان د ټاکنو کمیسیون باید داسې کارمندان وټاکول سي چې هغه یو ښه برنامه، یو ښه پلان چې هغه کوم وخت مقرر کړی په هغه وخت کې اجرا کړي. په تیرو د پارلماني انتخاباتو کې موږ شاهدان وو چې دوی چې کوم کسان معرفي کړي وو، کوم کسان استخدام کړي وو د بایومتریک لپاره، هغه ټولې ستونزې درلودې او هیڅ لاسرسی ورته صحیح ونه سو. دا غټه ستونزه وه. که چیرې هغه خلک باید په کار وګمارل سي چې هغه له بایومتریک سره ښه وړتیا ولري او ښه پوهه ولري، نو غټه ستونزه دا ده چې باید هغه کسان استخدام سي چې هغه په بایومتریک ښپیږي. وړ کسان نغسي په شناخت، په ملګرتیا او په خپلوي کسان معرفي نه سي. هغه کسان باید معرفي سي چې هغه دي وړتیا ولري، استعداد ولري او مخکې تر مخکې یې داسې کار کړی وي چې هغه په بایومتریک په ماشینونو سره پوهه ولري.
درنو اوریدونکو، دا مو افغانانو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولسي جرګې له تیرو انتخاباتو زیات عبرت اخیستی او ډاډ ورکوي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې به دغه ستونزې تکرار نسی. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار په انتخاباتو کې ورته ژمنه کړې وه خو په خپلو وعدو کې پاتې راغی. په دې اړه مو بحث رابللی چې د ولسي جرګې د رایو شمیرل کوم ځای ته رسېدلی، د رایو شفافیت په څه ډول دی، آیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د جمهوري ریاست د انتخاباتو له مدیریت نه وتلی سي، سیاسي ګوندونه په دې اړه څه نظر لري. په سټوډیو کې را سره میلمانه دي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان ده مروه امینی، او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړی فضل غنی حقمل.
ملمنو ته خراغلاس وایم.
اخبار صاحب کا د انتخاباتو د ورستی اپډیټ په اړه معلومات ورکړي، کارونه چې حکومت رسیدلی خصوصا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه کوم معلومات اوریدونکو ته ورکړي مهرباني.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تعهد پر اساس باندې چې قانون ته لري او همدارنګ هغه عدالت ته لري چې د ډیموکراسۍ اصول باید تامین سي په دې هیواد کې، موږ د ډلمندۍ یا د رایو د جمع کولو مرکز ایجاد کړي چې په دې کې تر 400 اضافه کارمندان مصروف دي. د دې ترڅنګ مو د سرور مرکزی د سکار انتقال کړل مرکزی دفتر ته او هغه په فعالیت باندې پیل وکړل.
تر اوسه څومره رایې شمیرل شوی دي؟ یعنی سیستم ته
تر اوسه پورې تر 100,000 اضافه زموږ ارکام سیستم ته داخل شوی دي، او په دې برخه کې هر ثانیه او دقیقه د ارکام تغییر کوي، ځکه چې په سوونو کارمندان انټری کوي په دې ورځو کې. موږ کوشش دا کوو چې د ټاکنو د قانون د دویم مادې دویم په قریب پر اساس باندې هغه عادلانه نتیجه، شفاف نتیجه اعلان کړو چې هغه د ټولو ملت لپاره د قبول وړ وي. البته د یادولو وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون شفافیت ته رسیدلو لپاره، عدالت ته رسیدلو لپاره ځینې فلټرونه لري چې ښه فلټرونه د ډلبندۍ مرکزو، د سرور عمومي، د شبکې ایجاد وو، همدارنګ متخصصین وو په دې برخه کې چې دوی په دندو وګمارل سول، او د دې ترڅنګ هغه د تدابیر وو چې پاتې وشتم او نوشتم د میزان په ټول هیواد کې ونیول سو، هغه که د ناظرینو په برخه کې و، هغه که د مثال په ډول د بایومیټریک د ټکنالوژي ایجاد وو، که هغه د رای ورکوونکو د فهرست ایجاد وو، او که ځینې نور تدابیر وو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وکولای شي چې ښه نتیجه خلکو ته اعلان.
مروه، تاسو د خبر صاحب خبرې واورېدلې، قدرت وو چې دوی کارونه له قانون سره سم مخکې تللي دي، هغه سند نظر بنسټ په توګه تاسو دوی له کارو راضي په داسې حال کې چې وخت کم پاتې ده، رای ډیرې زیاتې دي، دوی وایي چې شاوخوا 100,000 رای د معلوماتي بانک ته داخله شوې دي، دا کار په نس حساب نه ده؟ تاسو له نظر
د کمیسیون هغه کارونه چې د رایو په شمیرلو کې دوی تر اوسه ترسره کړي دي ډیر کم موارد دي چې له قانون سره سمون نه خوري. د بازو هغه د حفاظتي خیرتو پر ځای باندې دوی د اموزشي خلطو څخه ګټه اخیستې ده، د تر څنګ باندې بیا د بازو ولایتونو او مرکزونو هغه فهرستونه چې را لګل شوی دي په دې کې ټاپانه و، یا هم مهر هغه ټاپه چې باید لګیدلې وای په ولایت کې دغه نه و. د دې ترڅنګ هغه صندوقونه چې را لګل شوی دي او صندوقونه هغه شمیره چې لرو سمون نه خوړ، د هغه نمرې څخه چې مرکز کې شتون درلود، دغه ډېرې ستونزې دي چې په کمیسیون کې تر اوسه شته، خو کار یې دوام لري. زموږ ناظرین هلته شتون لري او هر هغه غیر قانوني عمل چې کمیسیون ترسره کړي دا موږ
تر اوسه کارونه
تر اوسه سم روان دي او کومه ستونزه نشته. پکې یوازینی ستونزه موږ چې درلوده د ناظرینو په برخه کې و چې هغې ته هم کمیسیون ځواب ورکړ، ځکه دغه ستونزه بیا نوماندانو ته ورګرځي چې د دوی ناظرین د نظارت په دنده سم پوهاوی نه لري. د کمیسیون د کارکوونکو په کارونو کې دوی مداخله کوي، تر ډېره حده پورې جارو جنجال رامنځته کیږي، نو کمیسیون هم مجبوره ده چې دغه نظارت لږ څه سمبولیک کړي. خو د څارګرو بنسټونو ناظرین هم په همدغه جمله کې حساب سوي دي، ځکه موږ هغو ته ټریننګ ورکړی و، هغوی هغه د نظارت په دنده ویګي او په دوامدار توګه باندې موږ سره د خپل خبرونه او احوال شریکوي. د دې ترڅنګ لکه څنګه چې حق پرست صاحب مو ویلې، دغه سرور او د ډلبندی مرکز دغه موږ هم هیله مند کړیو چې د رایو په شفافیت کې به د مرسته وکړي.
حکمل صاحب، تاسو د یو سیاسي ګوند په توګه باندې تل غوښتنه کړې وه چې انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د ولسي جرګې انتخابات په شفاف ډول ترسره کړي، دا خبره چې تاسو واورېده او تاسو په داسې حال کې چې دوی څارل نږدې نه هر وخت تاسو په دې برخه کې غبرګون ښیي، کارونه یې له قانون سره سم، تاسو د غوښتنو سره سم مخکې روان دي که نه؟ د شفافیت په اړه راته ووایي چې دوی چې کوم ډاډ ورکوي، آیا تاسو ته به د منلو وړ وي؟
اول خو موږ همیشه ویلی چې د ټاکنو پروسه باید د سیاسي احزابو سره په تفاهم او مشوره او په همغږۍ کې مخته لاړ شي، اما متاسفانه چې دوی له سیاسي ګوندونو سره سمبولیک چلند کړی دی. کومې طرحې وړاندیزونه او مشورې چې سیاسي ګوندونو کمیسیون ته ورکړي دي په هغه باندې عمل نه دی شوی او که عمل هم شوی دی په ډیرو کمو مواردو کې عمل شوی دی. اوس هم موږ منتظر یو چې دغه پروسه په کوم طرف ځي. البته د ټاکنو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب شوی دی او سیاسي احزابو ته خصوصا حزب اسلامي ته دغه بهیر په هیڅ توګه د منلو وړ نه دی او اوس به وګورو چې د دې پروسې نتایج څه ډول دي. که چیرته کاندیدان له دغې پروسې راضي وو هغوی ته دغه پروسه او دغه پایلې د قناعت وړ وي طبعا سیاسي احزاب به هم په دې قانع وي او که نمایندانو اعتراض درلود او ویلې چې په دې برخه کې عدالت نه دی مراد شوی نو په هغه صورت کې به سیاسي ګوندونه هم خپل موقف اعلان کړي.
حق پرست صاحب تاسې ته راځو، په داسې حال کې چې له اوس هم د ولسي جرګې د انتخاباتو ستونزې نه دي حل شوې، تاسې په دې برخه کې ډېر جدي کار روان کړی دی، کمیسیون ډېر زیات مصروف هم ده، په ورته وخت کې تاسې د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتو چمتووالي لپاره هم خبر ورکوي، آیا دغه دواړه کارونه په یو وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کولی شي دغه او د نووزي؟
ډېره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، یو خبره د یادولو وړ ده چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو تعداد کسان د خوا څخه تر انتقاد لاندې راځي او دوی وایي چې سیاسي احزابو ته سمبولیک رول ورکړل شوی دی. زه ویلی سم چې سیاسي احزاب خپله ځان ته سمبولیک رول ورکوي. راځو د ریاست جمهوری د انتخاباتو د تدابیرو دپاره اول خو شپږ نفر متخصصین په دې برخه کې مقرر شول چې عملا دوی اوس پر مصوبو باندې په طرز العملونو باندې او پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او د دې ترڅنګ په مشورتي برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی کار کوي، مشوري ورکوي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری دارالانشا څه تدابیر باید ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره ونیسي او موږ څو ورځې مخکې اعلان وکړي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په لنډو ورځو کې هغه مهالویش اعلان کړي چې موږ پر یو دیشم د حمل د ریاست جمهوری انتخابات لرو او د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون کله چې په دوهم د قوس افتدایي لیست اعلان کړي د اکثر ولایتونو د دې سره سم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول هغه تدابیر هم اعلان کړي چې موږ د ریاست جمهوری د انتخاباتو لپاره لرو او چمتووالی په دې برخه کې لرو چې هغه هم د ملت سره او سیاسي مطبوعاتو سره شریک شي.
مل صاحب، تل د حزب اسلامي له انتخابات خپلواک کمیسیون باندې انتقاد کړی دی او په داسې حال کې ولیدي چې جمهور ریاست انتخابات ورته د منلو وړ نه دي، په داسې حال کې چې باید د ولسي جرګې د پایلې شفاف اعلان کړي. فقط د دوی خبرې څرګندونې تاسو ورته که په جواب کې راتوي خلاص، آیا د انتخابات خپلواک کمیسیون دا وړتیا لري چې د ولسي جرګې پایلې شفاف اعلان کړي ورسره څنګ کې د جمهور ریاست انتخاباتو ته ولاړ شي؟
قطعا د ټاکنو خپلواک کمیسیون دا وړتیا نه لري چې وکولی شي د دغه پروسې په رابطه د افغانانو قناعت حاصل کړي، ځکه دوی ونه شو کولی چې دغه پروسه په سمه توګه مدیریت کړي. په دې برخه کې ډیر زیات ضعف او نیمګړتیاوې موجودې وي او هیڅوک به پیدا نه شي چې دغه ورځې د ټاکنو د ورځې په حق له هغوی مثبت نظر ولري. ټول وایي چې په دغه پروسه کې ډیرې زیاتې نیمګړتیاوې موجودې وي، تقلب شوی دی او قصدا دا زمینه سازی شوی ده چې وکولی شي احزاب په دې برخه کې، یعنی د احزابو کاندیدان چې دي هغوی ډېر رای ترلاسه نه کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وړتیاوې تاسو وایئ چې نه سي کولای، کوم لامل دي، کوم دلایل تاسو ورته لري او کوم ټکي دي چې تاسو ورباندې انتقاد لري؟
اول خو کله چې د نوملیکنې په پروسه پیل شو په هغه برخه کې دوی ډېر زیاته مبالغه وکړه. دوی ویل چې د 9 میلیونه په شاوخوا کې خلکو نوملیکنه کړې ده، په داسې حال کې چې سیاسي ګوندونه ویل چې دغه نوملیکنه د 3 یا 3.5 میلیونه نه زیاتره ده. بیا له هغه نه وروسته د سټیکرونو په برخه کې تاسو ولیدل چې په بازار کې سټیکرونه خرڅېدل، د دوی مدیریت په هغه برخه کې هم ډېر ناکام و، ونه شو کولای چې دوی دغه سټیکرونه وساتي، د خلکو په جیبونو کې موجود و. د تذکرو په برخه کې تاسو ولیدل چې په میلیونونو تذکرې جالی وي او رسنوي ته وښودل شوې، سټیکرونه رسنوي ته وښودل شول. له هغه وروسته د انتخاباتو په ورځ باندې ډیر پراخ تقلب وشو. تاسو ولیدل چې د دوم لیکنې په برخه کې ډیر ستر اشتباهات
موجود ترځمه. دوی د ارت سمنی خو د شفافیت ډاډ ورکړي، لکه اوس د بایومیټریک سیستم نه د ډیټا انتقال د اطلاعاتي بانک ته د ټول هغه د انتخاباتو شفافیت تضمینی. په دې باندې تاسو باور نه؟
دوی خو ویل چې دوی خو له ټاکنو مخکې ویل چې موږ بشپړه امادګي لرو ټاکنو ته ځو او هیڅ ستونزه موجوده نه ده. ما ټاکنو په ورځ ثابته شو چې دوی هیڅ ډول امادګي نه درلوده. هماغه اشتباهات چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې تکرار شوی هغه یو بیا متاسفانه تکرار شو، یو لاغه بدتر اشتباهات منګولې دي، خصوصا د بایومیټریک په برخه کې او د فهرستونو په برخه کې چې هلته خلک تلل هلته د هغوی نمونه موجود نه و. د بایومیټریک په برخه کې تاسو ولیدل چې بیټریګانې موجودې نه وې، تخنیکي عوارض درلودل، کارمندان په دې نه پوهېدل چې دا څه ډول استعمال کی. نور ګڼ داسې موارد و چې دغه پروسه یې له سوال او شک سره مخامخ کړې ده او به ګورو چې د دې پایلې څه ډول دي.
مروه، تاسو د حق پرست صاحب خبرې مو اوریدل دي، حکمت صاحب خبرې مو اوریدل دي. انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې موږ بشپړ آمادګي لرو، یو غټ ارګان ده، په دې برخه کې تجربه هم لري او کار مې کړی دی، شفافیت ډاډ هم ورکړي. دوی وایي چې نه، د انتخابات خپلواک کمیسیون بې طرف نه ده، ورسره یو بل توری پورې کې چې نسی کولای دغه رایه چې وي د انتخابات جمهوریت انتخابات مدیریت کې. تاسو د یو نظر بنسټ په توګه باندې څه فکر کوي؟ آیا کمیسیون کولای شي که سیاسي حساب غوښتنې لوړې دي؟
له بعد مرغه موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو د ولسي جرګې په ټاکنو کې. غټ ارګان خو هغه وخت هم و، ځکه اوس خو دا ارګان کوچنی شوی نه ده چې یا لوی شوی نه ده، هماغه ارګان ده خو مدیریت یې سم نه و. له ستونزو سره مخامخ شو، د بایومیټریک، د فهرست، د قانون نقصول، له دواړو کمیسیونونو څخه د دوی د خپلواکۍ نشتون چې یا د سیاسي احزابو د پریکړو د تاثیر لاندې راځي، ځکه بایومیټریک د سیاسي احزابو فیصله وه او کمیسیون تر ډېره وخته له دې سره په جنجال کې و چې دوی ویل موږ بایومیټریک نسو منلی. نو کله چې د یو کار ظرفیت نه لرو یا هم نیسو ترسره کولی، باید ووایو چې دغه کار نه کیږي. سیاسي احزاب دې ووایي خو دا کار موږ نسو کولی. کله چې حکومت دا پریکړه ومنله، نو اتومات بیا کمیسیون هم ومنله. یعنی تر ډیره حده پورې د کمیسیون په خپلواکۍ کې موږ هم شک لرو. د دې ترڅنګ چې آیا کولی سي دوی ولسمشریزې ټاکنې ترسره کړي او کنه، اندېښنې مو ډېرې دي، ځکه موږ ډېر کم وخت لرو. د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې تر سره نه دي معلومې او په دې هم نه پوهېږي چې هغه تقویم چې دوی موږ ته اعلان کړی ده، دا به دوی په همدغه عمل وکړي او که به بیا دا هم بیا به هم نقص شي. د دې ترڅنګ موږ د زمي خواته روان یو او افغانستان کې ستونزې بیخي ډېرې دي. تاسو پوهېږي چې موږ په وړي کې ونه سوای کولای مرکزونو او محلونو ته د ټاکنو مواد ورسوو، نو په ژمي کې به دا په کومو امکاناتو ورسیږي؟ د دې ترڅنګ د بایومیټریک مسأله ده. بایومیټریک به څنګه کیږي؟ بیا هم له بایومیټریک څخه ګټه اخلو او که یې نه اخلو؟ که یې اخلو، نو بیا به مو د کمیسیون کارکوونکي له ستونزو سره مخامخ کیږي، د هغو ښوونځیو استادان چې دوی ګمارلي و دغې دندې ته. د دې لپاره باید یو بدیل کمیسیون ولري چې بیا د ټاکنو په ورځ کې څوک له خپلې دندې څخه منصرفه کیږي. کمیسیون باید یو آپشن ولري چې د ټاکنو په ورځ له هغه څخه ګټه واخلي. د دې ترڅنګ د فهرستونو ستونزه، ډېرې خلک دي چې اوس تر اوسه اتلس کلن نه اوسوي یا اتلس کلن سول، مهاجرین راغلي دي. د دې ترڅنګ د غزنی مسأله، غزنی هغه ابتدایي فهرست هم نه لري، هغه نور ولایتونه چې لري. دغه فهرستونه لکه د ولسي جرګې ټاکنو کې چې موږ ستونزه درلوده، مخکې له مخکې بند نه سول، خلکو ونه لیدل خپل نمونه چې اوس کوم ځای ستونزه لري. کله چې د ټاکنې ورځې ته لاړو، نو زما نوم و، زما د پلار نه و، که زما د پلار سم و، زما خپل نوم سم نه و، د دې ترڅنګ د سټیکر شمیره سمه نه وه. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې په دې کې باید اصلاحات راسي او دغو اصلاحاتو لپاره یو دېرشم دې عمل ډېره کمه موده ده، ځکه موږ کمیسیون ولید چې په دغه اوږد مهاله وخت کې دوی ونه سه کولی سم آمادګي، سم چمتووالی د ولسي جرګې ټاکنو ته ولري. نو ولسمشریزې ټاکنې خو لا مهمه مسأله ده او سخته مسأله ده. د دې ترڅنګ اندېښنه مو له امنیتي ستونزو نه هم ده. اوس تاسو ولیدل چې د فراه ولایت رایې له ستونزو سره مخامخ شوې، کمیسیون دغو رایې ته څه ځواب ورکوي؟ عینې ستونزې به موږ په ولسمشریزو ټاکنو کې هم لرو.
فقط راسي ووایه، د انتخابات خپلواک کمیسیون له دې ودینه نه سي وتلی، تاسو له نظره باید اصلاحات را
باید اصلاحات
اکبر صاحب، د تیر انتخابات البته د پټول افغانستان کې بیا په کندهار کې انتخابات وسول، په لومړۍ ورځ د انتخاباتو ډېرې ستونزې موجودې وې. تاسو وویل چې په سبا ورځ به دا رافسي، خو بیا هم زه خپله وګرځېدم په مرکزونو، ستونزه نوې حل سوې. یو اونۍ وروسته چې په کندهار کې انتخابات وسول، تاسو بیا ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به حل شي، خو بیا تکرار شي. د دې لپاره چې له پخوانیو ستونزو نه عبرت تاسو اخیستئ، کوم اقدامات تاسو تر لاس لاندې نیولي چې دغه ستونزې د جمهوریت په انتخاباتو کې تکرار نه شي؟ یو خو ما یادونه وکړل چې په دې برخه کې شپږ نفر متخصصین هغه د ریاست جمهوری د ټاکنو د چمتووالي لپاره مقرر شوي دي چې دوی به هم پر حقوقي اړخ باندې کار کوي او هم د دې تر څنګ په تخنیکي او مدیریتي برخه کې
قوانین طرزالعملونه موجود دي فقط د مشورې حیثیت لري قوانین موجود دي
طرزالعملونه هغه ابډیټ ته ضرورت شته ځکه چې وخت او زمان تیریږي یو قانون او طرز العمل دایمي کېدای نه سي هغه ابډیټ ته اړتیا لري په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون واقعا هم هغه تجربې چې موږ پاتې وشتم د میزان درلود په نوښتم د میزان درلود او د دې ترڅنګ په کندهار کې د ستونزو سره مخامخ کیږو ورسره مخامخ خو په یو دیشم د عمل موږ غواړو چې د خپلو تجربو پر اساس باندې هغه سي ټاکنې تر سره کو چې تر ډیره بریده پورې د ستونزو موجود نه یو شی چې زبیا چنګار پر کومه غدا دی چې په نړۍ کې داسې ټکنالوژي موجوده نه ده چې په هغه کې تخنیکی ستونزې ایجاد نشي بایومیټریک هم د انسان د ذهن محصول دی اتمان به کمی او کاستی پکې موجوده و هغه محدود شمیر مرکزونه چې الته د بایومیټریک ستونزې ایجاد سول هغه زموږ سره صف دي هغه مرکزونه او هغه به بغیر د بایومیټریک زموږ د طرز عمل پر اساس موږ د فیصلې پر اساس د مسوبې پر اساس باندې رائے موږ تایید ګرځو اما اصلاحات د ټاکنو خپلواک کمیسون ورته ژمن دی کاغه پکې تسوی کپل وړ سي په دې برخه کې اصلاحات را منست کیږي ترسو ولسمشری ټاکنو ته موږ پوره چمتووالی ولري یو شی چې بیا هم د یادونه ور دی غدا د ټاکنو خپلواک کمیسون یو معجزه کولای نسی ک چې نه کش پی امنیتي ارګانونو کومک وکي امنیتي ارګانونو کومک ور سره ونه کی د سربنځټونه ونه کی سیاسي احزاب ونه کی مدني ټولنې مثلا مطبوعات او موږ غشتون کې د دې وسو چې دغه یو ارګان باید په افغانستان کې هم امنیت راولي هم ش پرسونل استخدام کی هم د څارد بنسټ وظیفه اجرا کی هم د سیاسي احزاب وظیفه اجرا کی هم د مطبوعات او موږ غشتون کې د دې وسو چې یو معجزه وکي او د اروپا او د امریکا په سبب ان ټاکنې په دې هواد کې تر سره شي زه فکر کوم همکاري د ټولو شرط په دې برخه کې تر څو موږ شفاف او ښه انتخابات په دې هواد کې تر سره کړو
حقمل صاحب دوی ول چې اصلاحات راولو ستونزې حل کوو او په دې برخه کې موږ من هم یو تاسو د دې دغه وادو ته په کوم سترګو ګورئ یعنی واقعا به دوی اصلاحات را منځته کې هغه ستونزې چې دي د به تکرار نه شي تاسو باور څنګه ده
تیرو تجربو ته په کتو سره یعنی مونږ د نتیجې ته رسیدلی یو چې دا د ټاکنو وسنۍ کمیسون او د ټاکنو وسنۍ سیستم ډیر ناکام او ضعیف سیستم ده دا وسنۍ کمیسون هم نشي کولای چې دغه ستره پروسه چې یو ډیره مهمه پروسه ده دا پروسه پر مخ بوزي که په دې وسنۍ سیستم او په دې رقم ټاکنو ته ځو نو نتیجه به هم د تیرو جمهوری ریاست ټاکنو په څیر وي او دې ته موږ هیڅ خوشبینه نه یو
مروجانه کته تر اوسه په داس حال کې چې دوی ژمنې ورکړي او دوی بیا هم باورې نه دي چې انتخابات تر سره شي څه کول په کار دي چې هم انتخابات تر سره شي هم اصلاحات رامنځته شي تاسو وړاندیزونه څه دي
د حق پر صاحب د وینا په تړاو باید مخکې د تاسو پوښتنه ده باید وایم چې موږ له کمیسیون څخه نه غواړو چې معجزه وکړي که امنیتي ستونزه موږ په کمیسیون نه دوره چولې او کمیسیون ته نه وایو چې تاسو امنیت هم ټینګ کړئ کندهار کې موږ امنیتي ستونزې نه درلودې خو کمیسیون ستونزې درلودې کندهار کې هیڅ د سیستم نه و چې موږ هغه امنیتي حساب کړو او هغه مو له کمیسیون څخه غوښتي وي چې دوی حل کړي د دې ترڅنګ تخنیکی ستونزه چې وی هر تخنیکی دسکا کولای سي په هر ځای کې ستونزه پیدا کړي کمیسیون کله چې مخکې لټاکنه څخه موږ دا مسأله دوی سره یاد کړه کمیسیون موږ ته وعده راکړې و موږ اضافي دسکا ویلرو په هر مرکز په هر محل کې چې دغه دسکا ویل تخنیکی ستونزو سره مخامخ سي موږ به اضافي دسکا ورکو ترڅو خلک ګټه ترې واخلي او د رایو په شفافیت کې مرسته وکړي نو د ټاکنو په ورځ کې دغه اضافي دسکا وي څه سولې په ډیری مرکزونو کې دغه دسکاو تخنیکی ستونزې نه درلودلې د کمیسیون کارکونکو نه پیپویده او که پویده بیا نو هغه خرابې شوی وي یعنی نه کمیسیون خپل کارکونکو ته سمه روزنه ورکړه نه هم کمیسیون هغه اضافي دسکاو وعده یې چې ورکړې و دای ورسولې د څارګرو بنسټونو مرسته یې غوښته. موږ تل له کمیسیون سره مرسته کړې ده. هغه نیمګړتیاوې چې تخنیکي وي هغه مو هم یادې کړې دي. مخکې په اول سوال کې ما له دوی نه هغه ښېګڼې هم وې. د رایو په شمېرلو کې ما وویلې چې هیڅ ستونزه تروسه نشته، یوازې دوه یا درې ستونزې چې هغه د مسالې وې چې د میز په سر هغه رای حساب شوي دي چې هغو ټاپه نه ده خوړلې یا هم مهر نه لري، دا مو هم یادونه وکړه. یعنی موږ بې طرفانه قضاوت کوو. د دې تر څنګ حقمل صاحب وویل چې دوی نسی کولای، موږ اندېښمن یو. موږ هم چې کمیسیون کې په همدغه مدیریت ولسمشري زی ټاکنې ترسره کړي او همدغه مرستونځي چې موږ اوس درلودلې هغه وخت هم ولرو او دغه ستونزې ته رسیدګي ونسي، د خلکو هغه له لاسه تللی اعتبار کمیسیون بیرته ترلاسه نه کړي، ټاکنې به مو ډېرې ستونزې لري. د دې ترڅنګ اندېښنه مو د ولایتي شورا ټاکنې دي چې کمیسیون اوس وایي موږ سم مدیریت نسو کولی. یعنې دوی خپله اقرار کوي چې ټاکنې نسي ترسره کوي د ولایتي شورا، او که دا لکه ولسوالیو غوندې له اجنډا څخه ووځي دا به بیا هم د افغانستان د اساسي قانون نقص وي چې په هغه کې ولایتي شورا ټاکنې، ولسوالۍ شوراګانو، د ولسي جرګې او د ولسمشریزو ټاکنو څخه په سمه توګه یادونه سوې ده.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، همدارنګه د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویان د مرواجانې او د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم له غړي فضل غني حقمل څخه مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره، مننه.
زما رایا زما حق
میوند ولسوالی مواد په هندره خلاصې وي
مونږه میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه په کمیسیون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00420 22 یاو یاو 2 4 یاو یاو 15